سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص وایم په کورونی او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د بندیز تر لګېدو وروسته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول مارتین ګریفتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویارک کې خبر اعلانو ته وویل چې دغه سفر راتلونکو اونیو ته پلان شوی دی.
د طالبانو دې پریکړې چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کوي له وړاندې اغیزې کړې دي، ځکه له دې بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي. زموږ نږدې 70% پروګرامونه د ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په مشارکت عملي کیږي.
الکبروف زیاته کړه ملګري ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لیرې کړای شي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې خزی تربل امر پوری نشی کولای په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري اوریدو لکابل د ټیلری موټر په مخ له پرون رئیس تړل شوې ده. د غیداري ویلي هغه موټر چې زنجیر یا چاین ولري کولای شي پر دې لوی لار تاګ را تاګ وکړي. په تیرو 40 ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اوریدو راپورونه ورکړل شوي. په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لوی لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و. ازادي راډیو ته غوږیست. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسید. د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزانیا پولیو ضد واکسین ورکول و.
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 21 ولایتونو کې تطبیق شوی و او یوازې شرقي حوزه پاته وه. چیرې چې په څلور ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو، نن یې وروستۍ ورځ وه.
د ایران حکومت پرون د مرکزی بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید. په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدیځ سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بل دا چې په دغه هیواد کې دننه له 2 میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي. تیره چهارشنبه د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټې کچې ته ورسید. یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې 40 تومانه تبادله کید. او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلای لوبغاړی پلیل د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوری ایدسن ارانتیس نسیمنتو د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 19 د 20 کلونو په عمر ومړ. د له څه وخت راهیسې د کولمو له سرطان کړېده. د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی نسیمنتو په خپله انسټاګرام پاڼه کې اعلان کړ. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي د نجونو د تحصیل د ځنډولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم تاه پرون وویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي، ځکه د اسلام دین د خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تهاد اسلامي فقه له نړیوالې اتحادیې غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین له لارې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې خلاف د مسلمانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. د اسلامي همکاروي سازمان د اعلامیې له مخې ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یوه ډله افغانستان ته لاړه او هلته یې د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغو غونډو کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي. اسلامي همکاریو سازمان سرمشي ټینګار وکړ له تحصیل د شزو او نجونو بې برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې نجونې تر بلې خبرتیا پورې په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولی. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو نجونو بیلول له هغو څلورو دلایلو ګڼل شوي چې د دې بندي سبب شوي دي. د نجونو د زده کړو ځنډول په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي. د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې تر بلې خبرتیا پورې کار نشي کولی. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پرېکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي، بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د مرستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپله دې پرېکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې موسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه موسسه، د ناروې د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وځنډاوه. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیره یکشنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ورباندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په شل کاله کې د جنګ له امله، د جګړې له امله هلته ښوونځی نه و، خو په دغه اخیرو وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیرو سیمو کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا هلته محلي ټولګۍ جوړ سول چې حتی د نجونو الکوان لپاره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه وو خلک ورته ماشومانو ته ډیر خوشحاله وو. او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومانو لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګۍ د زده کړو زمینه برابره کړې وه. که څه نور هم ضرورت و، خو په هغه سیمو کې چې پیلن په کندهار کې فعال وو د خلکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو او ډیرو زده کوونکو په همدغه ټولګیو کې زده کړې کولې چې هم جنوي هم الکوان اوس له دې مخکې دی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څکم یو زرو شپږ سوه محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغیز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه 1400 ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي او دا بندیږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنیو منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان و، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسېدلي وو، د همهغه لارې یې خپلې زده کړې کولې او بندیږي، فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري. ځکه ماشومان ول زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محرومو ماشومانو ته د افغانستان په نورو کوم ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
موږ په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډېرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه شل کاله جنگ ځپلي وې، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډېر فعال شوي وو. خصوصا څو وخت مخکې موږ په پکتیکا، په نکه ولسوالي، په ژړوک ولسوالي، په هغه ولسوالي، په خوست، په سپیره ولسوالي کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر سوي وو. یعنې دا د افغانستان په ډیرو هغه برخو کې وو، د افغانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره، د ماشومانو لپاره یو نیک اقدام او د زده کړو د لاسرسي لپاره یو ښه لاره وه. او ټول خلک له همدې څخه خوښ وو چې دغه څو کلونه د جګړې، فساد او نورو لاملونو له امله د زده کړو ته لاسرسی نه وو، خو همدغه محلي ټولګۍ د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه وو، اوس محلي ټولګیو په دې سیمو کې، خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې، دوی ته هغه امید ورکوي او دوی ته یې د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زده کړې ورکولې.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه همدا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي، تر څو موسسات خپل کړنې، خپل فعالیتونه ونه دروي، تر څو همدا دغه تاوان افغان ولس ته، خصوصا د راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره، د یوې ورځې لپاره، یوه ښوونځی د یو ساعت، د یوې ورځې لپاره هم بندیږي، تاوان یې افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله هم دا ده، زموږ امید هم دا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي، د زده کړو، د پوهنتونونو، د ښوونځیو اجازه ورکول سي، تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي، افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي او دوی زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندېدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایت یو ځانګړې مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2020 کال کې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کړې، خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کار لګولی دی، دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایت سره ما مرکه کړې او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December 25th ma zmok tul faaliyatuna wadridal. Mok pa Afghanistan ki di Rusian galu mashman aw khuzuta jwan jghurun ki mrasti so. Kamog narina aw khazina timuna dwaala gad wona laru. No da Rusian galu ta nshu dastale. Zaka ta su pohigi chi pa kulturi lihas hal ta da sama nakh kari chi wazi narina mrastundu yandi zwan aw miyando aw mashman ta khidmat uran dikri. Zaka hama khu zmok خدمات تر لاسه کوي. نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې خزینه کار کوونکي مورا سره نه وي.
We just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان غیزمن شوي په دې پریکړه سره؟
Work in Afghanistan.
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکل موږ شاوخوا 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د زندولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې شپېته روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي. او موږ شاوخوا 2,000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو، غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2,000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څو ورځې کېږي چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي. آیا له حکومتي چارواکو سره مو خبرې کړي چې ښځې کار ته پرېږدي؟
Yes, generally we've a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as say the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره خیاړي کې لرو. خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مختصو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار ځنډول یوازینی انتخاب و څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته، ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي، نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is
یو میلیون ماشومان افغانستان کې دمګړې له سختې خوارځواکۍ کړيږي، په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختې خوارځواکۍ کې مرسته ترلاسه نه کړي، نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نورې ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري، یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
As a result of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد ورسره لرئ؟ معاش ورکوئ که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
موږ شاوخوا 15,000 کارکوونکي او رضاکاران لرو، ښځې او نارینه. د ښځو دقیق شمیر شاوخوا 1,500 دی. نو که موږ کار نشو کولی، ټول کارکوونکي مو دندې له لاسه ورکوي او 15,000 کورنۍ اغېزمنوي، خو نتایج هغو ماشومانو او ښځو ته لا څو چنده خرابه دي چې زموږ اساسي مرستې ترلاسه کوي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، ماشومان به له راتلونکي اونۍ مري، ځکه خدمتونه نه ورسېږي. خو پوهیږو طالبان هم ماشومانو ته ښه خدمتونه غواړي او موږ هم، نو هیله من یو چې حل لارې وایستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوالې موسسې ښځینه کارکوونکي ولري، لکه څنګه چې بېلابېلو نورو ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکوونکي لري، او ښځو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
Do their important life-saving work.
The ماشومانو د ساتنې د اداري عملیاتي مشر ډیوډ رایټ، چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو د عواملو په اړه باندې له موږ سره مفصل معلومات شریک کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې پوخ پرونه کې
اوس مې داستم، اوس مې داستم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر یې ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان نجونو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلي نظر مې اخیستی،
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوی چاپ شوی ناول د ارواحو لشاره فضا تشریح کوي.
دلته زمان نشته، دلته مر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خړه دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغېدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خود له دا دی چې کدې یو موزیم جوړ کړي، دا هغه ده، او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي.
او په دې خپرونه کې
به د رشاد صاحب یا د معراج الدین پټان کوم کتاب لیکلی، په هغو کې لیکلی و چې اول سرمار څلی و، بیا له هغه وروسته مور څلی سو، بیا مرسله سو.
نور مطالب هم درو که تر پایه راسره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنی راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه طراحي او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغېزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څېر ډېر سخته نه دي، هنرمند شایي د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړې دی چې په خوا له رسنیو کې ډېره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمې څرنګه دا شعر خپلې سندرې ته انتخاب کړی، داسې سندرې ته چې موزیک یې ورسره نه دی یو ځای کړی، په دې اړه راپور لرو.
پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری.
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي، او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی، او دا حق موږ ته الله تعالی راکړی دی. دوی باید دا حق د نجونو سوان نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتل چې د دوی پیغام دنیا ته او د اوسنی حکومت چارواکو غوږو ته ورسوم.
نغمې دا سندره بې سازه ویلې، خو ولې؟
ما به موزیک ویلې ده، د کارډو سره مې ویلې ده موزیک پکې نشته، په دې خاطر به موزیک ویلې ده چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دی وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي دي د دینجونو پر مخ خلاص کی، او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهه سخت نه زی ځکه چې شته مهمار ده د ټولنی او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای او که یو وزر د مرغه ماتی یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای د دې سندرې شیر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چین شپارس میاشتې کیږي. دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتون یاد کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې له لوري دا نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عصمت علي شاه پراپور کې.
د دسمبر په 22مه پېښور پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابعه شوی و. نندارتون افغان کمشنریټ او د پېښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی. نندارتون کې شریک د پیښور په هنتون زده کوونکي عائشہ خان ویل چې د انزورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم او هغه افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کو چې افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډیپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورٹریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیگرز جوړ کړی دی هغه گرلز فیگرز جوړ کړی دی د هغه هغه بیک گراؤنڈ او هغه ټول سیټ اپ او لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورٹریټ او پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه اخو دي. د پیښور پوهنتون استاذي او د نندارتون انتظام کوونکی سونیا روف ویل چې پټول انځورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړی چې له خپلو انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه هغه رنګ سین دی هغه اوخی معاشرې ته راولي او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی د افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلی او ډېر زیات هغه کار وکړو هغه ډېر اپریشیټ کو دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن وکړي.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په ژبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
کله چې موږ ادبیاتو په خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې په ځینو کلچرونو کې ښځو ته ده دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل
کیږي. په ځینو کلیږي په هغه ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي. طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي، د تخلیق هغوی وکړي دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنې ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځوان چې په هرو شاعتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده،
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلی شي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده، څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته هم دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چېرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته تاسو د خبر تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر چې تاسو د خبر تر شا پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی، دا خبره ډیره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیص دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیص دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال دپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بګته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیص کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي، لکه لنډۍ، نو دلته بیا د ښځو او د نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات، د هغو هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغو کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سږ کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د دې نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و، لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شي، او که څرنګه
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که ته اوس هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دې وروستیو کلونو کې جایزې اخیستې دي، او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتهه ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دې په تخلیص کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمو لسیزو کې، حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګورباچوف الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په وروستۍ پیښه کې ډیر وزورولی، تاسو وزوریدلی خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړاوونو سره مل دی. د سرو سکروټو باره دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کارګر د نوي چاپ شوی ناول د پیل کرشې دي. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي. ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له ښاغلي کارګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنې اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي، او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامع کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا په لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې، دا د خار قصه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی، او د خپل مستقبل نه بی برخی شوی. لیکن ډیر قصیر
اوریدون کې چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري، ورله ورې ځین دې ترازی چې په دې داستان کې کیسه څه شی ده. نو په دغه کیسو کې که یوه کیسه تاسو راته وایسي، فرزن یوه کیسه څه شی ده پکې؟
په دې کې ګورخه یو خبره ده چې مرګ دی، هر ورځ مرګ دی، هر ورځ مرګ دی، او هر ورځ د فلت پر کې یو خبره ده. بل خبره ده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. ټول بنجاره کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیله کرکټر دی. زموږ جامع بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاست سیستم بکن دی، د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري، خو خلک تیر باسي، او خلک غولوي، خلکو ته دوکه ورکوي، او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموري. دا عوامل ټول دغه بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبر. نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي. سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر دی بل کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي، هغوی ته وایي چې بس زه ارام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. خوند سړی چې روحي جدا شي، په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې منګه وروستیو کلونو کې او دغه اوس تراژیدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی؟ که نه، دا زموږ یو بدبخته ولستاس دی. او دی کوم بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختانې په دې اوګو پراته، هغه پښتانه ملامت کوي، او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي، او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ضدان ده، دا کوچیان چا په ضدان ده. داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري. او تاسو د انسانانو ویل په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیاردو ته ورسېده. ستاسو په فیسبوک کې مې د دې ناول ځینې برخې په خوا لوستې وې. تاسو بیلې بیلې برخې لیکلې وې، او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی، فکر کوم چې ناول کوي به یې همداسې ده.
ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده د یو نیمچه لیکوال په حیث باندې، زه ځانته لیکوال نه یم، غټه کلمه ده، داسې یو چا په حیث باندې چې یو احساس لرمه، یو عاطفه لرمه، او د خپل مورني وطن سره په اصطلاح باندې نه شکېدونکې رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت ځورولم. دا چې که څوک ښه بولي که بدې بولي، ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی.
کارګر صاحب، د احساس خبره تاسو وکړه چې د هرې برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلي دي. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړي دي چې ناول یې کړئ؟
خبره داسې ده چې اوله کې خو بیلې بلې برخې د ناول په برخه کې چې کله زه راتللم، ما خپلو دوستانو سره مشوره وکړه. هغوی ما ته وویل چې دا باید دې ته، ما دې ته یو دغه ورکړي، یو هغه د ملایانو په پخوانو دغه خبره معنا یې واحده مې ورته ورکړه. هغه څه واحده په دې معنا باندې چې دغه ټول مسایل ما د یو کرکټر د خولې نه بیان کړل. یعنی یو څه تغیرات مې فکر راوستل او داستاني بڼه مې ورته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځېده، یعنی عمومیت یې پیدا جنرلایز شو په دې حساب باندې.
نو دا ستاسو ترکیب معنای واحده دا معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډېر تغییر باعث شوی هم وي.
ما اوله کې ویلې یو ویونکی کاراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح، او بل یوه جامعه ده، دا جامعه که ښار دی که وطن دی او که یوه مملکت د دې داستان دی. نو دا طبعاً واحده معنا پیدا کوي. مسله په تراژیدي باندې ده، دغه تراژیدي چې همدا اوس جریان لري دغه تراژیدي یو انځور دی.
له تخنیکی اړخه که چیرته بیرته د دې ناول مسلې ته راشم، زمان پکې یو نه دی، او که څه هم کېدی شي چې یو څوک ووایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کی؟
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي، مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی، دا زمان همدغه وروستی زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لاو کوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري، اما لوستونکی درک کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی.
لوستونکی باید ادبیاتو له زاویې نه دا درک کړي چې دا کوم انجام دلته شیطاني وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومې خواته دي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخه کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې له ژمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پورا پور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه ده بدله شوې. په تیر جمهوری نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د روح الله په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکی اوسنیو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
دا خو ډیره تاریخي ودانۍ ده، د دې په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو بیت خاصتنه او خدغه وو چې دغه سي اندازمو تاریخ دی او اندازمو تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي، نو دا شان د دې سره زیبم او امیر لپاره پکارم دا خام ده.
سراج الامارات ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوه. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو، او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لږ مخکې رغونه تکمیل شوه. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. دې بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې دې بڼ ته ورغلی دی، په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغې ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصېږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې ترڅو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قری محمد حنیف وایي چې له سراج الامارات څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده او ټول چارې بشپړې شوې دي، او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په هغه باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده انشاءالله هغه به هلته موزیم جوړو.
بلور ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده، دې ته به ژر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج الامارات موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډه وه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینه ګڼل کېده. د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومتره کې پرته ده. د هډې د لرغونې تپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمېر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستي و، چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په تیرو 20 کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وه بیرته افغانستان ته وسپارل، او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو 1.5 کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو دا لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تالا شوي دي.
د هډې له غونډۍ ماسله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بېلابېلو نومونو یاده شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بېلابېل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنګر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې 2 پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلي کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن سمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا د بند سنه و په غټن کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټن کې د لیماران او دا شیان ډېر و، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زاویب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د نګلان بدی کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټې برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زور دي، نشته ډبره ورواچوي، ډېر لرې درب راځي او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي دي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډې پکې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې او دغسې نور هم کار شوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسل غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلی غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردې بند د جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دوراني د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام رسیدو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوزو ته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې درول یې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس دری شي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کېږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور صدر دی، زموږ د خور صدر دی، زموږ د اورندارو صدر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنۍ ترمنځ سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي، دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډېر دی.
ډېر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دوه قبیله دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري. دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي چې زینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي حتی د دوی ډېرې لوی لوی ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوی پړونه او ټکرای په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتي ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغه بیا د خپل ټکري سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرای پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکری او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټکری ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او مېرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل. زحمت چې ورله تاسو اجازه غواړم.